دوستانو په دې یو ساده خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري لري او چې په تورخم کې د ازادي راډیو خبري الوي چې د غلطه د افغان ځواکونو امریکایي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لچودونو وروسته جګړه دوام لري په دې اړه درته ورسته حال درکو د همورې چې افغان دولت وایي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه به حمیده هارون عثمان څخه وورو.
د افغانستان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو غونډه کې چې ولسمشر کرزی هم پکې ګډون درلود د ناټو چوکاټ ته د یو شمېر اروپایي هیوادونو د عسکرو د ورزیاتي دوه او افغانستان ته د هغوی د استول کېدو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د مسلې نور جزئیات نه دی راغلي، خو وایي چې افغانستان ته د ایساف په چوکاټ کې د افغان لوري د خبرتیا او اجازه پرته د عسکرو تګ په خپل سر کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر نیمایي زیات انتخاباتي مرکزونه په داسې سیمو کې دي چې امنیت یې ښه دی. دا معلومات په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د ولسمشر احمد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبره شوې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته یو لست استولې و چې څه باندې شپږ زره او اته سوه انتخاباتي مرکزونه پکې یاد شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په وینا د څه باندې درې زره څلور سوه مرکزونو امنیت ښه دی، پاتې د متوسط او زیات خطر په سیمو کې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د ټاکنو امنیت په اړه خبرې کړې او له امنیت شورا یې د ټاکنو لپاره د امنیت په ټینګولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوې چې د راتلونکي کال په پسرلي کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د امنیتي وضعیت څرنګوالی د انتخاباتو په اړه هم د اندېښنه ده. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې په سوریه کې د تېرې اګست میاشت په یوویشتمه نېټه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلې په یوه حمله کې سلګونه کسان وژل شوي دي. دا عرب لیک د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد یا ساري انګاز چې پر اعصابو اغیز کوي استعمال شوي دي. جان کیری پرون د امریکا ټلویزیون ان بی سی ته په مرکه کې ویل هغه نمونې چې د دمشق په ختیځ کې د عملې د ځای اخیستل شوي د ساري انګاز د استعمال مثبتې نښې څرګندوي. هغه وایي اجازه راکړئ چې اضافه کړم، نن سهار یو ډیر مهم پرمختګ دا و چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د هغو نمونو ازموینه چې د حملې د قربانیانو د ویښتانو او وینې څخه اخیستل شوي او امریکا ته سپارل شوي وي د ساري انګاز مثبتې نښې څرګندې کړي دي. متحده ایالات د بشار الاسد په رژیم تور لګوي چې د اګست په یوویشتمه نېټه یې دا حمله کړې چې د واشنګټن په وینا لږ تر لږه څوارلس سوه کسان پکې وژل شوي دي. د سوریې حکومت دا تورونه رد کړي دي. په دوبۍ کې یوه دولتي ودانۍ وروسته تر هغې تخلیه کړې شوه چې یوې ازبکې مېرمنې ځان پورې د تړلو چاودېدونکو موادو د منفجر کولو خبرداری ورکړ. دغې ښځې چې یو ماشوم هم ورسره دی غواړي له چارواکو سره د هغه سړي په اړه خبرې وکړې چې دا ادعا کوي د زوی پلار دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي له دغې ښځې سره خبرې شوي دي. پولیس وایي دغه ښځه د څارنوالانو دفتر ته ورننوتې او ګواښ یې کړی چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو ځان به والوزوي. د مصر لوی سارنوال د دې هیواد له واکه لري شوي ولسمشر محمد مرسي د خپل واکمنۍ په وخت کې د تشدد د خپرولو او په خونړیو پیښو کې د لاس درلودلو په تور محکمې ته راجع کړی دی. د مصر دولتي خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې محمد مرسي او د اخوان المسلمین د ډلې 14 نور غړي د تشدد او قتل په تور د قاهره جنایي محکمې ته معرفي شوي دي. د محکمې د پیل نیټه نه ده څرګنده شوې. دا تورونه تر ډیره حده په 2012 میلادي کال کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په خونړیو نښتو پورې تړلي دي. څارنوالانو پر محمد مرسي دا تور هم لګولی چې په 2012 میلادي کال کې له زندانه د تښتېدلو لپاره یې له بهرنیو ډلو سره جوړه کړې وه. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یوه کمپ باندې وروستۍ حمله غندلې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د ایران د حکومت مخالفې ډلې مجاهدین خلق د عراق ځواکونه تورن کړي چې د یکشنبې په ورځ په اشرف کمپ حمله کړې ده، خو عراقي چارواکو دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویلي ملګري ملتونه د غمجنې پیښې خواشینی کړي او د هغه په وینا عراقي چارواکي باید په دې اړه تحقیقات وکړي. او وروستی خبر دا چې په شمالي وزیرستان کې د سړک پر غاړه په بمي چاودنه کې پرون د پاکستان د پوځ 9 عسکر وژل شوي او لږ تر لږه 40 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې چاودنه میرانشاه ته نږدې د پاکستان د پوځ پر کتار وشوه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې سره تړلي وسلوال وخت نا وخت پر ملکي او پوځي اهدافو حملې کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. په تورخم کې د امریکایي ځواکونو اډې سره نږدې نن شاوخوا شپږ بجې له څو چاودنو وروسته د افغان امریکایي ځواکونو او وسلواله طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې مفصل او وروستی حال درکو. افغان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقې پرته خپل عسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې ورزیات او بیا افغانستان ته راوستوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د سترې محکمې مسؤلان په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه قاضیانو پر وړاندې د خنډونو د موجودیت له امله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان برېښنا شرکت هغه افراد او اشخاص په ګوته کړل چې د برېښنا څخه غیر قانوني ګټه اخلي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو که انټرنیټ لرئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن سهار شاوخوا شپږ بجې په تورخم کې امریکایي اډې ته نږدې له څو چاودنو وروسته دغلته جګړه هم پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبریال په تیر خبري مجله کې معلومات دا و چې دغلته د امریکایي ځواکونو د موټرو په تمځای کې څو چاودنې شوې دي، ګڼ شمېر موټر پکې ویجاړ شوې دي او وروسته بیا جګړه پیل شوې ده. موږ هڅه کوو چې په جلال آباد کې د ازادي رادیو له خبریال سره په تماس کې شو او د دې جګړې په اړه چې آیا تر اوسه روانه ده او که څنګه وروستی حال درکو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې دا ویلي دي چې حمله د دوی کسانو کړې ده او د هغه په وینا باندې جګړه اوس هم روانه ده. همدا شیبه په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، په تورخم کې د پیل شوې جګړې او وروستۍ امنیتي پیښې تازه حال څه ده؟
مننه مرا صاحب، لکه چې فکر ساتنې کې مو هم یادونه وکړله چې په تورخم کې د امریکایي بیس نږدې هلته د امریکایي د موټرو لپاره چې تمځای دی، هلته چې څو پرله پسې چاودنې وشوې په هغه موټرو کې ځای شوي مننه، یا بمونه چې ځای شوي وو دېګې د موټر دېګې سره چاودنې وشوې. د هغې نه وروسته چې وسلواله نښته پیل شوې تر اوسه پورې هم دوام لري. اوس له سیمې سره چې موږ تماس ونیو د سوال طالبانو او خپل امنیتي چارواکو ترمنځ ډزې روانې دي. خپله په سیمه کې تیاری هم الوطني کې د یو شمېر خلکو په وینا باندې لري نه هم ځینې اندښنه په هغه صحابه لیکلي چې دز فکرېږي خو یو خبره چې د مرجو لپاره هیڅ کره معلومات نشته والي د سیمې خلکو سره مې اړیکه ونیوله یوازې درې تنه سیمیز خلک چې هلته چې دی د موټرو په ورکشاپونو کې کار کولو مزدورکار خلک و هغه زخمیان شوي دي خو دغه ښکېلو غاړو ته چې کوم مرجو له غوښتې ده تر اوسه نه ده معلومه ولې د وسوال طالبانو ویل د غلام مجاهد چې د دغې پېښې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی وو هغه ازادي راډیو سره په اړیکه کې وویل چې په دغې نښته کې تر لسو پورې هغه امریکایي ټانکر ټانګونه چې هغه اخوا یې لګول په موټرو کې چې بامونه چاودنې ورکړي دي هغه له منځه تللي دي په بشپړه توګه او همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته چې خپل امنیتي ځواکونو ته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته او امریکایي ځواکونو ته چې مرګ ژوبل اړولې ده خو هغوی هم کره شمېره ونه ښودله له ولسي چارواکو سره مو هم اړیکه ونیول هغوی یوازې دغه نښته او پېښه چې ده تایید کړې ده ولې د مرګ ژوبل لپاره دوی هم جزئیات نه دي ورکړي تر کومه چې معلومېږي مرګ ژوبل لپاره له خپلو چارواکو سره هم ځکه جزئیات نشته چې هلته په صحنه کې عملا جنگ روان دی او دوی هم په خپلو مورچو سنګرونو کې دي نو چې کله موږ راغلي جزئیات شریک کړو انشاءالله تاسو سره شریک کړو
ډېره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار شاه محمود شینواره او چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې اډې ته نږدې د روانې جګړې په اړه وروستی حال درکو د نوموړي د معلوماتو پر اساس باندې جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې د امریکایي ځواکونو د موټرو په تمځای کې پرله پسې څو چاودنې شوې دي تر اوسه پورې افغان مقاماتو او نه هم د سیمې چارواکو دغلته د اوښتو تلفاتو یا ملکیانو ته د اوښتو زیانونو په اړه زیات څه نه دي ویلي موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خبرونو کې د تورخم د امنیتی پیښې په اړه درته وروسته حال درکړو
ازادي راډیو ته
وقونی سي Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain to offer cool support. And the
role more like Федеральной службе безопасности и особенным властям. Регион.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Auf der Schule mache ich. زان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان دولت وی هیڅ هواد د دې حق نه لري چې د دوی له خبرتیا او موافقه پرته خپل عسكر د اساف د ځواکونو په چوکاټ کې ورزيات او افغانستان ته واستوي د جمهور رئیس له دفتر خبر شوی اعلامیه وی چې پروند افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر کرزی هم پکې ګډون درلود په دې ارتباط خبره او بحثونه وشول فرشته جلالزی په دې اړه د اعلامیه نور جزئیات وړاندې کوي
د جمهور رئیس د خبر پانی په حواله د افغانستان د ملي امنیت شورا پروند د ناتو چوکارت د یو شمېر هیوادونو د عسکرو د ورزياتي دولو او افغانستان ته د هغوی د استویل کېدو په اړه خبري وکړه د خبر پانی په حواله په ورستیو کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه یوکرين مونتنګرو او کرویشیا عسکر د ناتو تر قومندلاندی د ایساف ځواکونو ته ورزيات شوې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه هیوادونه چې عسکري تازه د ناتو تر قومندلاندې ځواکونو ته ورداخليږي حق نه لري چې د افغانستان د دولت د خبرتیا او اجازه پته خپل عسكر افغانستان ته واستوي اوس مهال په افغانستان کې د نړۍ د لشت لږه اته څلويشت هیوادونو څه باندې یو لک عسكر د ناتو تر قومندلاندې فعالیت کوي رپورټونه وایي د سشکال تر پای بعد دغه عسکرو شمیر نیمایي ته راکم شي او ټاکل شوی چې د ناتو او امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستانه ووزی د جمهور ریاست خبر پانه وای پروند ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې پارک کې جوړ شوی و د افغان دولت له خبرتیا او اجازه پرته افغانستان ته د ناتو تر قومندلاندې د یو شمېر هیوادونو د عسکرو استول کېدل په خپل سر کار وګڼل شو د غونډې په ترڅ کې پریکړه شوې چې هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د افغان دولت له خبرتیا پرته خپل عسکر د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د 1600 ځواکونو لیکو ته ورزيات کړي په دې اړه په خبر پانه کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوی خو ځینې رپورټونه وایي چې تیرونه د کرویشیا تر یو نیم سل زیات عسکر د ناتو تر قومندلاندې د ایساف په لیکو کې افغانستان ته تللي دي کرویشیا په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړ
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ د کندهار ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې دوی د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. دا ولسوالۍ کومې دي او د خلکو دا ستونزه څومره پراخه ده او د حل لپاره آیا اقدامات شوي که څنګه؟ همدا موضوع نن له خپل همکار محمد صادق رښتینی سره چې له کندهار همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې راسره وصل دی مطرح کوو. رښتینی صاحب، د کوم ولسوالۍ خلکو دا شکایت لري چې د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي؟
د جړی پنجوایی او میوان ولسوالی خلک وایي چې د فصلونو د اوبه کولو لپاره کافي اندازه اوبه نشته. دوی وایي چې د دې په خاطر د زیات ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولسوالیو استازو تېره ورځ د کندهار د چارواکو سره هم خبرې وکړې. دوی چارواکو ته وویل چې اوس د فصلونو وخت دی، انګور هم پاخه شوي دي او انا هم د پخېدو په حالات کې دي. که چیرې د اوبو دغه ستونزه حل نه شي نو د ټوله کال خواري به د خاورو سره خاورې شي. د کندهار د اوبو د تنظیم رئیس د خلکو دغه ستونزه ته په عکس العمل کې وویل چې اصلا ستونزه د دهلې په بند کې ده او دغه بند اوس د پخوا په ډول د اوبو د ذخیره کولو ظرفیت نه لري، ځکه چې د ده په خبره بند تقریبا 40% د رسوباتو ډک شوی دی او تر څو چې دغه رسوبات ختم نشي نو ستونزه به پر ځای پاتې وي او کېدای شي د وخت په تېرېدو سره نور هم ستونزه زیات شي او دغه چون رسوبات ډېریږي عمره به د اوبو ظرفیت هم کمیږي.
په خپل هغه سیمو کې چې چیرته چې د کرهنیزو چارو لپاره اوبه په کار دي خلک وایي چې کمې دي. ځینې رپورټونه داسې دي چې په اکثرو دغه ولسوالیو کې بیا په جنوب کې د نورو ستونزو سره تر څنګ د څښاک د پاکو اوبو لپاره هم پراخ کارونه نه دي شوي. دا خبره تر څومره جدي ده؟
په کندهار کې د تیرو لسو کلونو په جریان کې تقریبا موږ ویلی سو چې د سهان اوبه 50 متره کښته تللي دي. اصلا په مجموع کې په ولسوالیو کې خو د پاکو اوبو د لاسرسي ستونزه بیخي زیاته ده، ځکه هلته خلک د ویالو د اوبو څخه استفاده کوي. سهان چې تر ډېره پورې پاکې اوبه خلکو ته رسولی شي هغه نه دي کیندل شوي. په هغو سیمو کې چې ښاري سیمې دي هلته هم د دغه سهان اوبه ډېرې ژورې تللي دي او اوس یوازې خلک کولی شي چې د 100 متره په شاوخوا کې د کندهار تقریبا په شمالي برخه کې په د ښار په شمالي برخه کې چې نهمه ناحیه ده یا د عینومېنې سیمه ده، په دغه سیمه کې د 100 متره په شاوخوا کې دوی سهان کیندلی شي اوبه ترلاسه کولی شي. دلته د اوبو د دغه تنظیم او د چاپېریال د برخې چارواکي وایي چې کېدای شي 40 کاله وروسته بیخي د دغه چشاک د اوبو د کمښت په خاطر په کندهار کې ژوند سخت شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو محمد صادق رښتینی او چې د کندهار په درې ولسوالیو کې د کرهنیزو چارو لپاره د اوبو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه در سره شریک کړل. د نوموړي په وینا د دې تر څنګ د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی هم یو ستونزه ده چې د کندهار او جنوبي سیمو اکثره اوسیدونکي ورسره مخامخ دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه د مقالو ځینې مهمه برخې دراوروي.
په امریکا کې خبرېدونکي د هرالد ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، په کندهار ښار کې یو بانک ته نږدې انتحاري حمله چې شپږ کسان یې ووژل او 24 نور یې ټپیان کړل د طالبانو د هغو حملو په لړۍ کې وروستۍ وه چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 زیات کسان ووژل. په دې لړۍ کې په فراه ولایت کې د نړیوال ائتلاف د څه د پاسه 500 ټانکرونو سوځول، په غزنی کې د امریکایي او پولندي ځواکونو پر قرارګاه حمله، په کندوز ولایت کې د یوې جنازې په مراسمو کې انتحاري برید، او په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د شپږو سیمه ییزو کارکونکو تښتول او وژل شامل وو. طالبانو په یو انټرنیټي بیان کې وروستۍ حمله په 13 کلونو کې خپله مهمه بریا بللې، خو د علت په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو یو پخوانی مقام عبدالحکیم مجاهد چې اوس د سولې د عالی شورا غړی دی ویلي که چرته طالبانو پر امریکایانو او د سولې پر پروګرام باور درلودي نو تشدد به یې بند کړی وای، خو برعکس دوی خپلو حملو ته دوام ورکوي. د مجاهد په وینا دا برید کوونکي په دنیوي چارو کې د ناکامۍ له وجې شهیدېدو ته مخه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی او په هغه کې په حقوقي برخو کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي د هڅو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي ځینې افغانانو په خپلو تجارتي معاملو کې امریکایي مدافع وکیلان استخدام کړي. د نیویارک ټایمز په وینا محمود کرزی ښایي یوازینی افغان وي چې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې له خپل امریکایي مدافع وکیل څخه ډیر کم څه ترلاسه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې محمود کرزی یو امریکایي مدافع وکیل ته $100,000 ورکړي وو، خو له هغه څخه یې له یوې کتنې او یوه ایمیل پرته بل هیڅ هم ترلاسه نه کړل، ځکه چې هغه مړ شو. د نیویارک ټایمز په وینا محمود کرزی اوس د یو بل مدافع وکیل په لټه کې دی څو مړ شوي وکیل ته د ورکړل شویو پیسو معامله حل کړي. د په یو مرکه کې ویلي دي چې یو تکړه وکیل ته اړتیا لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې د کرزی د کورنۍ یو غړی د یو تکړه امریکایي مدافع وکیل د استخدام توان لري. نیویارک ټایمز زیاتوي وروسته له دې چې لږ شمیر افغانانو زیات اقتصادي امکانات ترلاسه کړل، اوس نه یوازې محمود کرزی بلکې ځینې نور کسان هم دا وس لري چې په خپلو حقوقي قضیو کې د نیویارک او واشنگټن پر تکړه مدافع وکیلانو اتکا وکړي.
د افغانستان د ستره محکمې مسؤلان په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه قاضیانو پر وړاندې د خندونو د موجودیت له امله اندېښنه څرګندوي. د ستره محکمې سرپرست د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د خزینه قاضیانو په دوهم ملي کانفرنس کې ویل چې دوی هڅه کوي د غستونزو حل کړي. په ورته وخت کې د خزو چارو وزیر هم له خزینه قاضیانو نه خپل ملاتړ اعلان کړ او د خزینه قاضیانو له ټولنې سره د مرستې ژمنه وکړه. جمیله ظریف او په دې اړه رپورټ.
د افغانستان د ستره محکمې مسولین وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې ناامنی او فرهنګي ستونزې د دې لامل شوي څو یو شمېر خزینه قاضیانې له ولایتونو نه مرکز ته مخه کړي. د ستره محکمې سرپرست باودین بهاد یک شنبه په ورځ په کابل کې د خزینه قاضیانو په دویم ملي کانفرنس کې وویل چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي.
هغه قاضیان خوندي چې له ولایتونو راغلي که غواړي چې په خپلو ولایتونو کې کار وکړي نو موږ د کار زمینه ورته مساعدولی شو، خو د دوی ډېر شمېر په هیواد کې د زمینې د نمساعدې دو او امنیت د نموجودیت له امله نسي کولای په دې برخه کې په ولایتونو کې کار وکړي. خو یوازې امنیتي ستونزې نه دي، اخلاقي او معنوي ستونزې هم د دوی د کار کولو مخه نیسي.
د ستره محکمې سرپرست په قضایي دستګاه د خلکو په باور ټینګار وکړ او ویل چې قاضیان باید داسې کار وکړي سوې خلک پریکړو ته هیله مند شي. د افغان خزینه قاضیانو ټولنه د تیر کال په سرطان میاشت کې جوړه شوه چې دا مهال د ابتدایه استیناف او ستره محکمې او سولاویت نه قاضیان د دې ټولنې غړیتوب لري. د دې ټولنې مشر قضاوت ملي انیسی رسولی وویل چې دوی د ستره محکمې او امریکا نړیوالې پرختیایي ادارې په مرسته په تیر یو کال کې د خزینه قاضیانو د ظرفیتونو لوړولو او د قانون حاکمیت په برخه کې 15 کلن ستراتیژیک پلانونه جوړ کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پرختیایي ادارې استازي چې د خزینه قاضیانو غونډې ته راغلي وو یو ځل بیا له خزینه قاضیانو نه د خپل هیواد مالي ملاتړ اعلان کړ. د خزو چارو وزیر په دې غونډه کې په تیرو 12 کلونو کې په ټولو برخو په ځانګړي توګه قضایي برخه کې د خزو د پرمختګونو مسلې ته اشاره وکړه. اوسن بانو غزنفر له خزینه قاضیانو سره ژمنه وکړه چې د هغوی د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې به هر ورځ همکاري وکړي.
وزارت امور زنان حمایت خود را از ایشان
د خزو چارو وزارت له خزینه قاضیانو خپل ملاتړ اعلانوي. من کولای شو هغوی ته د ډاکټرا او مسرې په برخه کې د ځاګړي زمينه مساعده کړو. له یو شمېر اسلامي هیوادونو سره به خبري وکړو چې په خپل هیوادونو کې زمون قاضیانو ته د ځاګړي زمينه مساعده کړي. من به همدارز د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د ځاګړي په برخه کې له هغوی سره مرسته وکړو او د تخنیکی مرستو لپاره هم چمتو یو.
د افغانستان د خزینه قاضیانو ټولنې هم ویلي چې هڅه کوي څو په نړیواله سطحه خزو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. د خزینه قاضیانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په قضایي ارګانونو کې د خزو ونډه 10% ډیره شوې ده. د ستره محکمې مسؤلین له خزینه قاضیانو غواړي څو د خپلې دندې پر مهال بې‌طرفي او صداقت په پام کې ونیسي. د ستره محکمې مسؤلین د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک په قضایي دستګاه کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې د افغانستان برښنا شرکت هغه افراد او اشخاص په ګوته کړل چې د برښنا څخه غیر قانوني ګټه اخلي. د دې شرکت مسؤلانو د یکشنبې پر ورځ د کابل ښار په ځینو سیمو کې د یو شمېر کورونو د برښنا مزي پرې کړل. د برښنا شرکت مسؤلان د افراد د لوړ پوړي چارواکي او د زور خاوندان ګڼي. د دوی په وینا د برښنا د غیر قانوني لګښت له امله د برښنا په برخه کې 26% ضایعات لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې د یو شمېر اشخاصو په کورونو کې د برېښنا د غیر قانوني لګښت له امله دغه شرکت هر کال له 30 څخه تر 150 میلیونو ډالرو پورې زیان ویني. د دې شرکت د سوداګریزو چارو رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته په کابل کې د یو شمېر هغو اشخاصو نومونه افشا کړل چې په کورونو کې پرته له میټره برېښنا کارېدل. د د برېښنا د غیر قانوني کارونې او د هغې پر ضد د خپلو اقداماتو په هکله وویل.
در شبکه برق افغانستان حدودا ما هنوز هم 26% ضایعات داریم.
دوبل د افغانستان د برېښنا په شبکه کې اوس هم شاوخوا 26% ضایعات لرو. د دې عمده دلیل په غیر قانوني او پټه توګه د برېښنا کارول دي. نن مو هغه کسان په ګوته کړل چې په دې عمل لاس پورې کړی دی. کله ټول افغانستان څخه 230 میلیونه ډالر راټولو، 26% ضایعات شاوخوا 40 میلیونه ډالر کیږي. مونږ د دې زیان مخنیوي ته جدي یو.
ما د یو قسمه جدي هستیم.
د افغانستان د برېښنا شرکت د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په ځینو سیمو کې د دې افرادو د کورونو د برېښنا د مزو پرې کول پیل کړل. د جمهور رئیس سلاکار طاهر صافی، د ولسی جرګې د تیرې دورې غړی عبدالجبار شلګری او اسماعیل قبادی او صبور د پخوانیو جهادي تنظیمونو قماندانان هغه کسان وښودل شول چې دم ګړی د کورونو برېښنا بند شوه. د طاهر صافی د کور د برېښنا د پرې کولو پر مهال د دزوی پر دغه اقدام انتقاد وکړ. خلک وایي د برېښنا شرکت دا اقدام سمبولیک دی او وبه نتوانیږي چې د برېښنا د غیر قانوني کارونې مخه ونیسي، ځکه چې په ډېرو مواردو کې حکومتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې پر زورورو قوانین پلي کړي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د خلکو پر کورونو د غیر قانوني برېښنا بندول یوه جدي پرېکړه ده او سربېره پر کابل په ولایتونو کې به هم پلي شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا خوست ولایت شورا غړي وایي چې د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکي په لوی لاس په خوست کې د پراختیایي پروژو مخه نیسي او د یاد ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي. په دې اړه لسیمې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت شورا غړي وایي چې د مرکزی حکومت د ځینو چارواکو لخوا په یاد ولایت کې یو شمېر اساسي پروژو پر وړاندې ناقانونه ممانعتونه، خنډونه او ننګونې د دې لامل شوي چې دا کارونه له یوې ورځې نه بلې ورځې ته او له یو کال نه بل کال ته پسې وځنډېږي او د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا مخه ډپ شي. د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار ازادۍ راډیو ته وویل چې دویمې درجې ته د خوست د ولایت ارتقا، د خوست ګردې سړک پخول، د ښار په منځ کې د دفاع وزارت د ځمکو د ملکیتونو استملاک، د هوایي ډګر په پروژه کې پرلپسې زند، د غلام خان بندر ترانزیت او خوست د وارداتي برېښنا لیک د هغه مهمې مسلې دي چې نه یوازې ترې غوښتنه شوې بلکې د خوست خلکو له ولسمشر او د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له مشرتابه سره په خپلو وروستیو کتنو کې شریکي کړې دي.
پنځه اساسي غوښتنې وې: نه یوازې خوست د دویمه درجه وه، بل د خوست د ګردې سرک وو، بل وی ډګر وو، بل د خوست کې د وزارت دفاع د ځمکه مشکل وي چې موږ د فلان مخه نیولې دو. ژمنه په اساس مخته د دویمه درجه برخې حکم روغای منظور شو دی رئیس جمهور طرفه او د نړی راستونز چې دی 100 د خوست د ګردی سرکم چټکتیا راونه شو او د نړی غوښتنم چې دی درې د تر اوسه د مشکلات پوتې دی.
د خوست ولایتي شورا رئیس د هوایي ډګر په پروژه کې د ځان نامونه د یاد پروژې په قرارداد کې د فساد او معاملو د شتون لیکل بولی.
هوایي ډګر کې نړی راستونز نشته، د راستونز دوی چې کوم شرکت په خپل د ترانسپورت وزیر باز نه راونه مو خال چې د سرک شریک دی کوم شرکت تای په د وسیته په شکل ورکړای شوای دی. هغه شرکت د توان نه لري چې په خوست کې د سرخدی ولایت کې دا کار دی په خپل وکی هغه غواړي چې دویم لاس تیار کی دویم لوس میګری جمهور ته وویل چې دویم لوس باید وی ډګر پروژه چا تیار نکړي چې زګه کفایت صحیح نرسي موږ داس خبر دی چې 9 ملیون ډالر په وال قرارداد کې منځو شي په دې کې 2 ملیون ډالر په ساتر شپات چا تمنل شوی
سید کریم خان خاکسار وای د مرکزی حکومت یو شمیر چارواکي داسې پوښیوي چې ګواکي په خوست کې یو وای و نمبر زمکه 1 لک ډالر قیمت لري نو دې لپاره چې دوی په کې سهم ترلاسه کی دا کار په یو بل بهانه زندوي او د دفاع وزارت ملکیتونو استملاک تر اوسه پاتې دی
وزارت دفاع سره کې ما د زمکه په سر کې مشکل رغولي دي رئیس جمهور په خپل حکم د وزارت عدلیه په چوکاټ کې خوست یو آیات ورولګو آیات نظر ډیر د خوست د خلک د فرفګاټو حالت په دریو عمر کې یو څه تعداد مشکلات شته چې ولته داسې یو ګونګاسي خبرې کیږي چې د خوست مکه یو یو لک ډالر وایو نمره کې مات لري تنه کې چې موږ خپل سهم کې راکې
خاغری خاکسار ویل کې چې د مرکزی حکومت چارواکي په خپل ژمنو کې ناغری وکي او یا هم د یادو پروژو په مخ کې پراته خندونه پورته نشي نو دوی به په دې اړه ټول پټ رازونه خپل ولسونه ته افشا کړي
کله دی نکدا دا کار نه کول به موږ مجبور مکلوي چې خپل ورسره مراجعه وکي دا غرزونه موږ د مطبوعات په مخ د خپل خلک په مخ میږي بشکي د خلک میږي ته پوهته کی
دا کتن کول اند خوز د اقتصاد کرهنی مالداری او بو صنعت او ټولنیز پرمختیا خې سرچینې لري خود مرکزی حکومت ناپامي او په یاد ولایت کې د یو شمیر کسانو شخصي غوښتنی او مداخله دا هرڅ عملی توپتن پریږدي
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو د ورکو شو ازانو د لټونو نس پروګرامونه اوري خو اوس اتنیم بجی دی له حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرنو سره ټکی ورو
په تورخم کې نن سهار د امریکایي ځواکونو او واستوالو طالبانو ترمنځ وروسته ترغی نه ختی شوی چې د امریکایي ځواکونو په یو بیس کې موټر کې چاودنه وشوي د افغانستان دولت وایي هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل اسکر د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت د ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد یا ساري انګاز چې پر اعصابو اغیز کوي استعمال شوي دي په دوبۍ کې یوه دولتي ودانۍ وروسته تر هغې تخلیه کړی شوه چې یوې ازبک میلمنې ځان پورې د تړلو چاودیدونکو موادو د منفجر کولو خبرداری ورکړ متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یوه کمپ باندې وروستۍ حمله غندلې ده د راپورونو له مخې په دغه برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د مصر لوی څارنوال د دې هیواد له واکه لرې شوي ولسمشر محمد مرسي د خپلې واکمنۍ په وخت کې د تشدد د خپرولو او په خونړیو پیښو کې د لاس درلودلو په تور محکمې ته راجع کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پرون د سرک پر غاړه په بمی چاودنه کې د پاکستان د پاوز نه عسكر وژل شوی او لکه تلګه شل نور ټپیان دي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم د تیریونه په خبرونه کې په عادلانه محکمو کې په درې عام اصولو لشکنجې څخه د مسؤلیت د دفاع او سکوت حق باندې مباحثه وکړ د دېونه په خبرونه کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث درو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د سیمایز دفتر د تعلیمات او څنګ مرسیال خاغلی خالد ایثار سره منو ده ایثار صاحب سړي مشي
خدای په نامه زم تاسو او استاذ اردوونکو ته خپل سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم
د لومړي پوښتنې په توګه راته وایي چې قانون او د قانون حاکمیت څه ته وایي
موږ که دغه اصطلاح ته وګورو دغه اصطلاح د دوه کلمې څخه ترتیب شوی یعنی ترکیب شوی یو قانون او بل حاکمیت نو قانون که تعریف کو د حقوقپوهان تعریف کوي چې قانون هغه سری او واضح تجویز دی د سالم مقام څخه واضح شوی او هدف یې د اجتماعي روابط تنظیمول او د عدالت تطبیقول کول دی په ټولنه کې. او فرق د نورو قواعد اخلاقي قواعد څخه دی چې قانون باید خپل مائده باید ولري، یعنی تطبیق الزامی او اجباری دی. نو دغه د قانون تعریف او حاکمیت په دې معنی چې ستر واک چې په ټولنه کې وجود لري هغه ته حاکمیت وي. او حاکمیت د دولت یو ډیر مهم عنصر دی، یعنی که حاکمیت نه وي دولت هم شتون نه لري. نو که دغه دوه کلمې سره ترکیب کو او وایو چې د قانون حاکمیت څه دی، زه به په دې وضع ته وایم چې حاکمیت قانون یعنی ستر واک په ټولنه کې باید د قانون، یعنی قانون دی چې مکلفیتونه مشخصه وي، قانون دی چې حقونه مشخصه وي، او قانون دی چې امر کوي، او قانون دی چې نه.
د قانون د حاکمیت اهمیت او هدف څه دی؟
موږ پوهیږو چې هر موجود علم او اختیار او اراده ولري، نو هر عمل چې سترسي پاغه کې یو مخ یو هدف لري. نو په دې توګه قانون هم خپل مشخص هدفونه لري. یو هدف دا دی چې عدالت باید په ټولنه کې تطبیق شي. موږ پوهیږو چې قانون محتوا دوه شیان دي، یو حق دی او نورو ته مکلفیت ایجادوي. نو د عدالت تعریف موږ لرو چې عدالت یعنی حق ته هغه صاحب سره ورکی، یعنی د حق ورکول هغه چاته چې مستحق دی. نو که عدالت نه نو ظلم دی، یعنی د عدالت برعکس کلمه ظلم دی. نو که قانون تطبیق سي عدالت ته تضمین شي. نو د لومړی هدف د قانون د عدالت تطبیقول په ټولنه کې، بل هدف د دې چې اجتماعي روابط باید تنظیم شي، هغه چې ټولنیز روابط دي هغه فردي روابط د دواړو باید تنظیم شي. نو دا د قانون دوه مشخص هدفونه. او اهمیت د دې چې قانون حاکمیت ولري، نو برابري اصل په ټولنه کې تضمین شي. که برابري نو توان مشبېږي چې تبعیض ونه. نو دا یو اهمیت، بل اهمیت د دې چې هغه اساسي او بنیادی حقونه تضمین شي، یعنی که قانون حاکمیت ولري او قانون په ټولنه کې پلی شي، نو د اتباعو اساسي حقونه تضمین شي.
بله، مننه درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. وو سی ولنده وخت لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په تاسو والا یا په دالاس والا وبنه نور موږ کومه څه خایښ لرو چې
موږ ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم خراغلی د یو قانون د پلی کېدو شرایط کوم دي؟
یو شرط د قانون د پلی کېدو د دې چې یعنی فرهنګي او کلتوري اړخ لري، هغه د دې چې که غواړو په یو ټولنه کې قانون حاکمیت ولري، نو باید قانون ته غاړه کېږي خودل په یو فرهنګي او کلتوري ارزښت باندې تبدیل شي. لیکن لبته موږ په افغانستان کې موږ ګورو د ضوابط او د قانون حاکمیت پر ځای روابط حاکم دي. نو که غواړو چې زموږ ټولنه کې قانون حاکمیت ولري، نو دغه قانون ته غاړه خودل نو په یو فرهنګي او کلتوري ارزښت باید تبدیل شي. بل شرط دا چې هر څوک چې د قانون سره غړونه کوي او قانون مهمتي، نو قضایي ارګانونه باید د قانون پس هغه باید محاکمه کړي. نو په دې معنی چې قضایي ارګانونه نقش او رول ډیر مهم دي د قانون په حاکمیت پر وړاندې. نو که قضایي ارګانونه هغه متخلف او مجرم سم د قانون پس محاکمه کړي، نو په دې معنی دا چې د قانون تطبیق عملی بڼه اخلي. دریم شرط دا چې مدني ټولنې سانی ملی حقوقی بنسټونه دغه باید پیاوړی شي، یعنی حکومت د مدني ټولنې د رسنې او ملی حقوقی بنسټونو څخه حمایت وکړي. نو د دوی د مداوم څارنه ډیر ضروری دی.
د ورستي پښتنې په توګه کراتوي چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او تطبیق پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي؟
بله، لبد امرغه په افغانستان کې ډیر او ملي چې د قانون د حاکمیت پر وړاندې قانونه دي او موانع او مایدونه ایجاد دي. مثال ډول موږ کولای شو د اداري فساد څخه نوم واخلو. موږ فرض کړو فساد لغوي معنی دا دی چې ماتول دي. نو که فساد یعنی یو شی به ماتيږي، هغه اخلاقي قاعده کېدای شي، هغه اداري مقرره کېدای شي، او هغه یو قانون کېدای شي، هغه ماتي. نو که اداري فساد شتون ولري، نو د قانون پلي کېدل او حاکمیت به نشونه دي. نو که غواړی چې قانون زموږ ټولنه کې حاکمیت ولري، فساد باید نه. دا یو خند بل خند مخدره مواد او قاچاغ دا بل ستر خند نو د خلکو د سواد چټوالي دا بل خند د قانون د حاکمیت پرند د ضوابط پر ځای د روابط حاکمیت دا بل خند نا امنی بل سوند زموږ د ټولنه د دولت د حاکمیت ضعف موږ به چې افغانستان د دولت خپل ډیر سمي کې خپل هغه وکمنیا او ځواک چې لازم ده انت وکمنیا او حاکمیت نه د معافیت کلتور شتون که یو څوک متخلف دی قانون څخه سرغړونه کوي نو دغه په فرهنګ او کلتور ته تبلیسوي او د ځواک تمرکز یعنی استبداد د بل خند چې د حاکمیت پر وړاندې زموږ ټولنه کې شتون لري
بل ډیر مننه غغلی سار چې موږ بلنه مو منله او په خبرونه کې ور سره ګډون وکړ
تاسو نه هم ډیر ډیر مننه
قدرمن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر ونی د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خبريږي تر بیا مو په لوی وبخونکو لاس پارم الله مو ملشه
اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لارې واوري چې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست لا تاسو اتنی وشمیري سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واوري
د تا بهیر کبا پیادیم
زه چی قدم پا قدم گدم تا یادم اما
در ازادی رادیو گران آوریدون کو محترم دوستانو السلام علیکم پدی هیله چه تردید مروغ جور خواه و بریلی و سیده ده بیا هم نتاسی ورک شوی عزیزان او دوستان لطو داغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروگرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کاته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي کله چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایئ په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مه باسئ نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا ورې بیا وایم 0000024341 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115 ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست وس قلم کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم زه محمد قاسم د تاسو د ډیر رادیو څخه تماس کړم د ما یو ورور دی چې ګلمرګ نه نیږي تقریبا د اوه کال کېږي شکور نه به دره کا شو دی دا پاتې نه لګي چې ایران ته تللای پاکستان ته تللای دی او د دې کې څه باندې دی دا په هغه لا تاسو ته معلومات لري یا چا ته معلومات یې خپل هغه आवाज اوري نو دا خو څو نه ته په کوم انګل دی او د مسخلو له سوالای او څه دین کا دی د صحیح دې نه ځای دی دا په هغه ته تا څه معلومات یې په داس مړه دې موږ ته نه کړن کې څه پر اوسه وا په جنري څلور پنځه دوی شال شماره یمره بیا تکرار هم 0-5-4-5-4-2-2 و سلام.
بلی السلام علیکم عبدالغنی محمدی کوچای د پکتیا ولایت متاثر په تماس کې زما یو تر نه درک د نوم یې زپار د وس محل په ځان باندې نوم هناری خې د خدای په عزت ځان به نو وس کوم یو نوم یې خې وی پر اوس کال په مشرقي ولایتونو کې در سو وس پاتې نه لګیږي څوک وایي په پاکستان کې څوک وایي په بل کوم ځای کې دا وګچاته په خپل مال ماجی مو سره د اسلامي انساني حقوقو د مخ په دیش نه راته ما سن سي خپل د لجیزه د حمله اوس په ټلیفون یې دي سي په او شپږ سي پر څلور څلور نه نه او او سپر وو درې دوا نه او دوا سپر
زه سید ګل د مساکله ولسوالۍ د مساکله ولسوالۍ د تختپل اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې دی محمد الله په نامه باندې په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي چې ورځ سي هر څوک چې معلومات لري 0-9-3-8-0-9-3-8-3-3-4 بله شماره 0-9-3-3-3-4-4-3 په دغه شمارو دې ما ته زنګ ووهي هر چاته محمد الله چې معلوم وي ما ته دې خبر راکړي بخشیشي انعام ورته ستاسو سلام علیکم.
مالی سلام شکی اللہ رحمان سمند عبدالوحید معلومات لري سبھی ٹیلیفون نمبر 0-9-3-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
شبو در تقلق شاله در پنده خیل در کلین در تشت تماس کنید ما یه روز در بلاب نامون در دو کاره در دری کاره کی کشنا درک کرده دی پانک در چر شاعت معلومات اون که افلاوش میره زنگ روان سپر و و و شپاک سپر اتا و سالور شپاک دی پانک در چر شاعت معلومات اون که افلاوش میره زنگ روان
زبل وسخان زبل ولایت ارغنداب ولسوالی د دولت کلی اوسیدونکی یم زما ورور چې نوم یې صفت الله ده تقریبا یو کال او نه میاشتې یې کیږې نابرکه شوی دی که صفت الله پخپله زما غږ اوري او یا د ده په باره کې بل څوک معلومات لري زموږ سره دې په دغه نمبر زنګ وي 0 اویا 4 1 1 1 بیا تکراروم 0 اویا 4 1 1 1
بلی السلام علیکم زنیا مطلب پشتنیم در سنگین در علمان در ولایت سنگین در ولسوالی سا سر پتماس که ما در برکسو عجیزان و پروگرام تا یا پیغام پریردم ایلا لرم چرا تنا شده که زما در ماما غی که اسم طلا نمیجی در پلار نمی عبدالله او در نیکن نمی عبدالولی بی پس در غنامه سر دوی میش کیش در خل کور ندرکسه وی دی در لس کال دی که هر چا پی داغه پا بارک معلومات وی یا در خل از ما جاغ او ری نو میرابانی جو که در غلاندیش میره جز مرسر علی که و نسی سپر و ن در ات دو پنز و و سپر در تلیفون شماره یو دل بیاوار سپر و ن در ات دو پنز و و سپر که هر چه غالب فباره که مست معلومات را که جایزه ورکول که جنون پروختایت فارم اسلامان
زن زر آمد کندهار سخ دا پیغام پیردم تجمه گل پا نامو با نزمه ورور دی پا کواتا که دا دو کالکیزی دا پلارونی نارد محمد آخون دی دا دو کالکیزی پا کواتا که سریع برور دا سخ نظر کسوی دی پا چیز دا زمه عواز دی بخپل آوری او یا مثلا بل سوک دا پا حق لبانی معلومات لدی خدا غزمور دا تلیفون شماره دا پا دا شماره دی امورت زنگو وی سیپر آویا نتسلویس تنزش پیتا دو ساو نشپیتا دا تلیفون شمارا یو زلبیا سپر آویا نتسلویس تنزش پیتا دو ساو نشپیتا کچی دا پاکل چوخ معلومات لدی کمکی زنگوی سلام علیکم.
آزادی رادیو تا تلفن وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
السلام علیکم زبد الغنی کو چاہیے پکیا والا ہے تاثر تماس کی نظم یاتر نہ درا کے دنوں سے زب کچات کے بھاگ لمان مات مفرد اسلام اسلام انسانی او اسلامی خواہ ہوئی نہ بدیش میرا تماس نہیں سپر ولیا پاک سپر سلو سلو نہ نہ او السلام بھائی احترام دیر منن
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15.
ګرانو عزیزانو ورونو، زه تاسو ته دا پیغام وړاندې کوم. د تخار د ولایت هم د خوږغار د ولسوالۍ هم معلوم رحمت الله دی د اچین اکرم اخوند زوی یم. نور الله په نامه دا دوه کاله کېږي زما یو ورور ورک دی. د مرګو د ژوند هېڅ پته نشته. که هر ګران عزیز ورور ته په دې اله باندې صفته معلومات ماته راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0322345252 دا زما د موبایل نمبر دی. 0322345252 دا زما د موبایل نمبر دی. وسلام ورور. از ملا محمد ولی خبرې کوم. از ایران نه د ولایت لغمان یم او اوسېدونکی د ایران یم. زما یو رفیق یو دوست چې دی نو تاج نبی په نوم چې دی نو زه په دې شماره باندې ما سره تماس ونیسه. 0913595398 2 په دې شماره باندې ما سره تماس ونیسه. بله شماره 0913 6 5 5 4 5 2 4 په دې شماره باندې د ملا ولی ولایت لغمان چې د تماس ونیسه.
زما نوم نورالله دی. د کونړ ولایت د ماڼونکي ولسوالۍ د خلقلام له کلي سره کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې نعمت الله نومېږي، د پلار نوم محمد الله دی، د کونړ ولایت دی. دا 6 کاله کېږي چې ورک دی. لندن د په لاره کې ورک شوی دی. که هر چا ته معلومات وي یا خپله زموږ دا پیغام اوري یا نورو ملګرو ته معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دې دغو شمېرو سره په تماس کې شي. 0 00 22 24 12. بله شمېره ده 0 00 55 53 44. وسلام.
زه د هلمند د کجکي ولسوالۍ طرفه پورې د تکرام رحمت الله نوم یږم. ما دا کار زوی دی په کندهار کې دی. دا 3 کاله کېږي چې تللی دی ورک دی. تاته معلومات نشته. د ټلیفون شمېره 0 00 82 23 2 2 1 15. هغه شمېره ده. سلام علیکم.
هلو سلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خاصه بعد د دعا سلام د مایر ماما ده چې په نوم دې مبارک شه. سل کاله کېږي چې ورک دی. لسمان که چاته پته لګېږي په دې نمبر دې له ما سره اړیکې ونیسي. 0 00 01 02 219. شماره زه بیا تکراروم. 0 00 01 02 219. د آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. وسلام.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
زه اسیم یم چې په هلمند ولایت کې یم. زموږ روانت دی ورک دی. د سور نسکانو دی نوم یې اسیم دی. نمبر یې دغه دی چې زه به درکړم. 0 00 03 1 1 4.
بله سلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه د اګزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. امین الله. زما یو ورور دی په لکې کې ورک دی. چې چېرته تللی ګران ته تللی و خو ورک دی. سلطان احمد ممیر د روزګان ولایت د اګزاب ولسوالۍ د لوړ کلي اوسېدونکی دی. چېرته کړی دی خو اګزاب ولسوالۍ ته دي په دغه شمېره زنګوي. 0 00 05 شپال و و یو نه سفر داشی میرا دی مخته زنگ باشی.
سلام علیکم. مزد با ادرس ولایت ده مقور دولسوالی مدوانه پر برکتی چی وزیر نمیگری مرانزان زی یه بر زی و پلاد دوا کس نداره کدی ده دوا کالی و سراسو مزد خواهیش که وشتش کنی چی موشت معلومات وشی.
بله سلامونا نیک شلیخ ترامات میومنه خامر جان در سرفاری کم ده علمان نه تروزای ترور جان بیداره کشوه ده کچا سیم معلومات وی نو ما سره کولای شي چې په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 واویا واویا نه اتیا واویا 15. یو ځل بیا هم شمېره تکراروم 0 واویا واویا نه اتیا واویا 15. انعام هم 100,000 جایزه ورکول کېږي. د خدای په امان. آزادي راډیو زنده باد.
زه یا محمد دروازګان ملت کی زه صلی الله علیه و آله ازادی رګی سره په تما اسکی مزنا یو ورور دی چې مخان ته نوم دی چې د پیری په سلوی ښار کې دی چې کور وته لیدي او دا کری ات ساته نس چې ته معلومات یې د دې خپل رات ما ځان راو دي ما ته په دا نمبر زنګ راو دي 0 5 0 8 0 1 په دا نمبر دې مو سره تماس ونیسي او که چې د دین په لاره راو دي بل خنډ نه راو دي
زه خدای داد د نارسراج سره اگر خبره کوم زما یو ورور دی د خپل نظر په نامه دی نارسراج د منځ کې د 15 کال کیږي چې دا درک شوی دی موږ ته معلومات نه کړي کله چې دا زما ځاغ او یا د ملګري د زما ځاغ او په دغه شمیره دی ما ته ټلیفون وکړي 0 واویا 0 9 8 5 سلور اتیا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 0 9 8 5 4 8. وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نازنه د کونړ ولایت اسلام آباد مرکز نمې د ازادي راډیو د ورکشو ځان خبرون تخصیص پیغام پر دما د چزما ورور اسرائیل ولر ګل محمد د نور محمد زی ډیر موده وشو چې کونړ ولایت څخه نظر کښوي دی موږ هیڅ احوال نشته دی چیرته زما غږ زما ورور په خپله اوري یا د هغې دوستان زما غږ اوري نو ما ته د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهلې 0 واویا 0 9 8 5 4 4 9. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازنه.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامونې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
چستا
شیطان.